په کمزورو وړو کمرو اخیستل شوی وي، اکثرا له یوې کمرې څخه استفاده کیږي. سناریو لیکوال د سناریو لیکنې له باریکیو سره نه دی بلد، او تر ټولو مهمه دا چې په هنري فلمونو کې چې کوم کسان لوبیږي هغوی په دې برخه کې کومه پوهه نه لري. دوی د کمپنۍ مشر ته پیسې ورکوي، په حقیقت کې خپل رول په پیسو اخلي، او همدا علت دی چې خلک افغاني فلمونه نه ګوري. خو له دغو ټولو نیوکو سره سره بیا هم فلمونه تولیدیږي. تیره اونۍ د افغانستان د مستندو فلمونو کور دوه فلمونه نندارې ته وړاندې کړل. زموږ همکار خان محمد سین دې نندارې ته ورغلی، د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پنجره روبه صلح د هنري فلمونو په ووم پړاو کې له شلو مستندو او داستاني فلمونو څخه دوه نندارې ته وړاندې شول. د دې فلمونو د لیدو لپاره ګڼ مینوال د چهارشنبه په ورځ د کابل پوهنتون د معلوماتو د سرچینو په مرکز کې راټول شوي وو. په دغو فلمونو کې یو د شریف سیدی لخوا جوړ شوی رپ زیر پوست افغانستان، او د پیمان آریانفر لخوا جوړ شوی د من و خودم په نوم جوړ شوی مستند فلم ننداره شو. په لومړي مستند فلم کې هڅه شوې چې د رپ د یوې ځوانې ډلې ستونزې بیان کړي، او د دویم مستند فلم کارګردان هڅه کړې چې یو نوی بلوغ ته رسیدلې ځوان چې د استمنا یا خود ارزایی په ستونزې اخته شوی تصویر کړي. د من و خودم د مستند فلم کارگردان پیمان آریانفر آزادی رادیو ته وویل چې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ د جنسی روزنو په اړه له نوو بالغو شو سر خبرې نه کوي.
فلم مشکلات جوانای که تازه بالغ میشن.
زما فلم ده غو ځوانانو د ستونزو په اړه دی چې نوی بلوغ ته رسیږي، او کوم ستونزې چې د جنسی نارسایی لپلوه له کورنۍ او ټولنې سره لري هغه بیان کړي. هیله ده په دې فلم کې مې ټولنې ته لږ څه معلومات وړاندې کړي وي.
دا فیستیوال د افغانستان د مستندو فلمونو د کور لخوا پیل شوی چې تر اوسه له شلو داستاني او مستندو فلمونو له جملې څخه شپاړس نندارې ته وړاندې کړي دي. د فیستیوال ګډونوال په هیواد کې د سینما پر ودې او پرمختګ ټینګار کوي، او له حکومت غواړي چې له ځوانو فلم جوړونکو سره مرستې وکړي. سید فرهاد هاشمی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
هم از نگاه تخنیک و هم از نگاه محتوا
دغه مستند فلمونو د تخنیک او محتوا لپاره د نندرچانو احساسات راو پرول. د هیواد په اوسنۍ شرایطو کې ځوانان اکثر د گاونډیو تقليدي فلمونه ګوري. دا فلمونه که له هغو سره پرتله کړو یو لوی لاسته راوړنه ده.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په خواتر دې د افغان فلم ریاست مسؤلینو ویلي وي چې د فلم جوړونکو غیر مسلکي توب او د فلمونو ډګر ته د غیر مسلکي کسانو وردانګل د دې لامل شوی چې په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ستونزو سره مخ شي. ورته وخت کې د دې فیستیوال ګډونوالو له حکومت هیله وکړه چې د خلکو د رضایت د حاصلولو لپاره دی په هیواد کې د مسلکي پروګرامونو له لارې ځوان فلم جوړونکي نوښت ته وهڅوي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ثور د میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب اونۍ ده. په دې اونۍ کې معمولا د کتابونو نندارتونونه جوړیږي، او تر څنګ ځوانان پر فیسبوک د خپلې خوښې کتابونه دوستانو ته ورپېژني. سږ کال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په خپله خبر پاڼه کې لیکلي وو چې په دې وروستو کې 13 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، او 2.5 میلیونه افغانۍ یې د کتابونو پیرلو ته ځانګړې کړي دي. خو د ډیری ولایتونو محصلان او زده کوونکي وایي چې دوی اکثرا په خپلو ولایتونو کې د اړتیا وړ کتابونه په کتابتونونو کې نشي موندلی، یا کابل ته پسې راځي او یا یې له چا غواړي. د بلخ ځوانان څه وایي؟ زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ لري.
د بلخ د اطلاعات او کلتور اداره د خلکو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ د کموالي په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د مطالعې د فرهنګ د ترویج لپاره د دولت باید خلکو لپاره کتابتونونو ته د لاسرسي امکانات مساعد کړي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر د کتاب او کتاب لوستنې د اونۍ د لمانځنې په مناسبت چې یوې غونډې ته د فردوسي په کتابتون کې خبرې کولې زیاته کړه د افغانستان د خلکو ترمنځ د کتاب لوستنې او مطالعې فرهنګ ضعیف شوی دی. هغه وویل چې اغلب ځوانان مطالعه کوي او بس. خلق دولت خلکو ته د عامه کتابتونونو او علمي مرکزونو په جوړولو مکلف بولي. خلق وایي افغانستان د هغه هیوادونو له ډلې څخه شمیرل کیږي چې لرغونی تاریخ لري، او کتاب لوستنه پکې له زرګونو کلونو را په دې خوا مروجه وه. هغه وایي چې اوس په دې هیواد کې د ناوړه پیښو او ناامنیو له امله د نورو برخو ترڅنګ د کتاب لوستنې او د مطالعې فرهنګ ته هم منفي اغېزه رسېدلې ده. خلیق وویل
فرهنگ مطالعه ضعیف شده بین مردم. کسایی که بیشتر سر کارشون با کتاب به صورت مون کتاب سنتی یا مون شکل فیزیکی کتاب که ما با چشم عادی میخونیم سر کارشون بیشتر به این نوع کتاب بوده، فکر میکنن که اگر همین رقم کتاب نخونه پس اهل مطالعه نیستن، در حالی که ما کتابای الکترونیکی داریم.
ښاغلی خلیق وایي چې الکترونیکي مطالعې ته لاسرسی هم سبب شوی تر څو په دودیز ډول کتابخانهیي مطالعه کمه شي او پرې منفي اثر وکړي. له بل لور د مزار شریف ګڼ شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د مجهزو کتابتونونو له نشتون څخه شکایت کوي او وایي چې د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مکلف دی تر څو کتابتونونه او د مطالعې د دود په خاطر ځینې علمي مرکزونه پرانیزي. د مزار شریف دوه تنه ښاریان په دې اند دي.
موږ د افغانستان د حکومت د اطلاعات فرهنګ غوښتنه دا ده چې د ځوانانو ته کتابتونونه جوړ کړي او تر څو وکړی شي هغه کوم مشکلات چې لري هغه د مطالعې د طریقه یا د کتابو د طریقه پیدا کړي او هغه خپله ستونزې چې لري هغه حل کړي.
زه خپله یو محصل یم او کله چې غواړم چې کتاب ولولم نو کتابتونونه نشته، نو په دې اړه باید دولت هم غور او فکر وکړي او عمومي کتابتونونه دې ایجاد کړي تر څو ځوانان د هغو نه په سمه توګه استفاده وکړي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو په اند چې ورځ تر بلې شمارځون کې نامنۍ مخ په زیاتوالي دي او یادو نامنیو د نورو برخو په څیر په دې ځون کې د علمي مرکزونو او کتابتونونو پر فعالیت هم منفي اغېزه کړې ده.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په روانه میاشت کې د تال او شرنګ د دنیاګۍ یو مین ستوری لمو پیل شو او د خپل هنر مینوالې د غم په ټغر کېنول. استاد شنو زاده چې له نن څخه شپږ اویا کاله لمخه په پکتیا کې زیږېدلی و وړمه دوشنبه یې د ارمونیې له پردو ګوتې وختې. استاد د غرونو سړی و او د جګو غرونو سندرې د غرونو د شرنګېدونکو چینو په څیر بللې. روح دې خاد وي. زموږ همکار نورګل شفق پر ژوند او هنر راته غږیږي.
چې د محفل یاران خبریږي بادشاه وزیر یاره زما به زنې په ململ تړلی وینا. د پکتیا د دغو غرنیو سندرو یا د جګو غرو سندرو د مشهور هنرمند استاد شینو ځاځی زنی په ململ وتړل شوې او غږ یې تر قیامت کې ناست. استاد شینو ځاځی چې د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی سیمې د خوازیخېلو کلي اوسیدونکی و وړمونه، یعنی د 1595 کال د غوی پر شلمه نیټه د شپږ اویا کلونو په عمر وفات شو. د ده د ژوند او هنر په اړه د استاد شینو ځاځی زوی ځوان افغان هنرمند امین الفت وایي:
نو زما کبلغا صف خو تعیفه خولې نه ما اورېدلي و، تقریبا ډېر کوچنی و چې هنر سره مینه لرله، خصوصا د پکتیا په سمت کې. نو هغې نه وروسته زما پلار دا نش صرف جګو غرو سندرې دي کولې، ښه هارمونیا غږونکی هم و، هغې استاد هم و، غرنۍ سندرې لیکلي دي. زه بس دقیق شمار خو یې ماته نه دی معلوم چې زه ووایم چې دومره اندازه به وي، خو زما په فکر چې د زرو دوو زرو نه به وختې سندرې وي غرنۍ چې زه کړي دي. مثلا داسې نوره غرنۍ نه بغیر، یا مثلا کاپیزي، یا مثلا غزلونه، یا د کلیوالي سندرې، ټول شمار یې تقریبا همدومره دی.
ښاغلی الفت وایي چې پلار یې تر جګو غرو سندرو د هرمونیې په غږولو کې هم څه کم مهارت نه درلود. دیرش پنځه دیرش کاله پخوا په نږدې سیمه کې د ده سیال نه و، او همدا علت و چې کابو شپاړس کاله یې له ملي راډیو تلویزیون سره د موسیقۍ د کمپوزګر او د هرمونیې غږونکي په حیث همکاري لرله.
دیرش کاله یا پنځه دیرش کاله مخکې مونږ پلار هرمونیا غږوله، د پکتیا په سمت کې داسې هیڅوک هم نه و چې هرمونی په باره کښې چې مثلا یعنې یو ځای ته لوړ وي یا یو کار یې کړی وي، نو هغه یوازینی مونږ پلار و. صحیح خبره ده، شاګردان یې هم ستا دي، زه خپل هم شاګرد یم. په ملي راډیو تلویزیون کښې هم سندرې شته دي، سندرې به ډېرې کمې وي، خو ده تقریبا د پنځه لس شپاړس کاله چې وظیفه په راډیو افغانستان ملي تلویزیون کښې راډیو کښې کړې ده، اکثریت دی د نوازنده په حساب هم ډېر پاتې شوی دی. هلته چا به چې سندرې کولې هغې پاره کمپوز جوړ کړه، مثلا یعنې موسیقي جوړه کړه.
ځوان افغان کره کتونکي او شاعر ډاکټر احسان الله درمل له استاد شینو ځاځي سره له نږدې پېژندل او د هغه هنر سره ښه بلد وو. دی هم وایي چې مرحوم استاد هم په غرنیو سندرو کې کم ساری وو او هم د هارمونیې په غږولو کې.
زه فکر کوم استاد شینو د دې ډول سندرو یو ډېر خاص سندرغاړی وو، هغه ځکه چې د لویې پکتیا کې چې د دنه وروسته کوم سندرغاړي دي دغه ټولو یو ډول د دنه زده کړي دي، او دا په دې مشهور وو چې د هر ځل به چې د موسیقۍ محفل ته تللو د دنه به خلکو د جګو غرو د سندرو غوښتنه کوله، د غرنیو سندرو، او دا ځینې خاص کمپوزونه پکې جوړ کړي وو، ځینې خاصې ټپې یې پکې استعمالولې. زه فکر کوم د دې ډول سندرو تر ټولو استاد سندرغاړی وو. ځینې داسې کیسه ټیم وي چې په ټولو کیسټونو کې به یې د غرنۍ سندرې کړې وي، بله به سندره نه وه پکې، او هغه هم ډېرې زیاتې خرڅېدې، ډېر زیات اورېدونکي لرل. پکتیا په سیمه کې چې اکثره څوک هرمونیم غږوي، د اولادونه او د نور څوک سندرغاړي دي، د مستقیما یا غیر مستقیما د شینو استاد شاګردان دي. موسیقي هم ډېره ډېره خوږه موسیقي غږوله، چې یو ځلې کیسه کوله چې ځینې خلک داسې په یو لوړ ځای باندې ناست وو یو مجلس ته، وایي دومره وجد کښې راغلي وو چې مونږ نغمې غږولې، هغوی را وغورځېدل د یو بام غوندې یو ځای نه. نو او دا رښتیا خبره ده، دا یوازې ده نه ویل، دا ډېرو خلکو چې په هغه محفل کښې حاضر وو ډېره مشهوره کیسه ده. نو د دې نه معلومېږي چې دی څومره استاد وو او څومره اثر وو د ده په لاس او په غږ کښې.
ما ښاغلي درمل سره د جګو غرو سندرو په اړه خبرې وکړې. دی وایي چې د جګو غرو سندرې د لویې پکتیا په شمول په ځینو نورو سیمو کې هم ویل کېږي. ومې پوښت چې ولې د جګو غرو سندرو ته غرنۍ سندرې او یا د جګو غرو سندرې ویل کېږي او څنګه دود شوې؟ د ده ځواب و:
زموږ ستاسې سیمې غرنۍ سیمې دي، شپانه یا د قانان یا هغه خلک چې غرونو ته به تلل، کله چې په غرونو کې ستلي شول د دمې په وخت کې به د ونو سیورو ته ناست وو، په لوړو اوازونو به یې دغه سندرې ویلې. په کروانونو کې، د سړیو په اشرونو کې، او ښځې چې کله خصوصا په غرنیو سیمو کې په تیرا کښې هم شته تیراواله سندره، دا ټول هغه موقع دي چې دغه ډول سندرې پکې ویل کېږي. نو بیا ورو ورو محفلونو ته راغلي او محفلونو کې سندرغاړو د موسیقۍ سره یو ځای کړي، د سندرو یو دغسې سبک ورنه جوړ شوی. په ځاځیاریو کې، د منګلو په سیمو کې، په خوست کې، په پکتیکا کې، په کورمې کې، په دې ټولو سیمو کې ویل کېږي. او د دې سیمو کوم سندرغاړي چې دي، محلي سندرغاړي، دوی ټول په دې ډول سندرو کې یو خاصه وړتیا لري چې د نورو سیمو سندرغاړي نه دي ورسره بلل.
ښاغلی درمل وایي چې غرنۍ یا د جګو غرو سندرې خاص کمپوز لري او ځانګړې لنډۍ او بندکي پکې ځایېږي چې هر څوک یې ویلی هم نه شي.
د دې سندرو خپل یو مخصوص کمپوز وي چې د غم او درد نه ډکې لنډۍ پکې وایي، او بیا په اخر کې یو لنډکۍ بند لري، هماغه وړکۍ بند د دوو ټپو په منځ کې یوه فاصله هم راولي. اصلي خصوصیت یې یو د کمپوز غمګیني دی، بله دا چې کومې لنډۍ چې ورته انتخابېږي هغه هم ډېرې ځانګړې وي، او د یو ډول درد او خوږو نه ډکې وي. مثلا دوی چې کله یو ټپه وایي چې په لوړو غرو د کاروان تیر کړو، په زړه ظالم وړ کې نه دی یادې دمه، په دې پسې وروسته بیا ځینې بند غوندې وایي چې ډېره مینه ما که لیونۍ به شي مینه، مرګ په میړو پور دی، ستا ځواني مې ژړوینه. یا لنډۍ وایي چې مثلا چې د محفل یاران خبرېږي، زما به زنې په ململ تړلي وینه. ځینو په منځ کې ویل کېږي چې ته راشه مینه، د ځینو په منځ کې ویل کېږي چې بادشاه وزیره یاره.